ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانوردونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن دا زیارت پرس کال 2014 د مئی د میاشتې 8 نیټه دا وخت په پاکستان کې د مخام اته افغانستان کې ونیمی او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د سړک غاړې ته خخ بم په چاودنه کې اته د ملیشی عسکر وجل شوې دي سړنکاران وایي د دې حملو سره به د امن خبرو ته زیان ورسي
ما په خپل بد بیت ماحول کې چې کله دا ورو دی کې بتدریجي اضافه کیږي دا سه نو د ما ته به نه خبره فرو دا سه سو امکانات چې بیا روشن مختل
پاکستان کې وکیلانو د پیغمبر سپکاوی تورونو مقدمه دفاع کوونکی وکیل او د بشري حقوقو خپلواک کمیشن غړي راشد رحمان د وژنې پر ضد احتجاج کړي
او د خیبر پختونخوا حکومت مرکزی حکومت نه نور د پولیو ویکسین راغوښتل دي بلخوا د خارجه وزارت وایان دی ویلي د صحت نړیوالې ادارې د پولیو په سر پاکستان باندې بندیزونه نه دی لګولي بلکې حکومت ته سفارشات ورکړي دي د زیاته کړې د امنیت د ستونزې په وجه زنو زینو کی د پولیو کمپاین مشکلات سره مخ دی
د ډیفیکلټیز دټ وی انکاونټر وچ انکلودډ د سکیورټی سچویشن ان سرټن پاکټس
ګران اوردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالات باندې ریپورتونه او مرکه ابري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د سړک غاړې تخخ شوی یو بم په چاودنه کې لږ تر لږه اته د اف سی یا ملیشی عسکر وجلې شوی دي د پاکستان د فوج د عامو اړیکو څانګې آی ایس پی آر د دې خبر تصدیق کړی او ویلي دي په دغه چاودنه کې یو شمیر عسکر جوبل شوی هم دي د چاودنې سمدستي پس فوج د دغه سیمه دغه علاقه په خپل ولقه کې اخیستې او د لټون عملیات پیل کړی دي د چاودنې پړه چا تر دې دمه په غاړه نه ده اخیستې
نن پاکستان کې وکیلانو د خپل یو ملګری وکیل د وژنې پر ضد احتجاج کړی څوک چې د ملتان بهاءالدین زکریا یونیورسټي د انګریزي ژبې یو استاد لخوا د پیغمبر سپکاوی د تورونو مقدمه دفاع کولو په سر وجل شوې ده وسله بال کسانو د شورو په ورځ د پنجاب ملتان ښار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن غړی او وکیل راشد رحمان په خپل دفتر کې درنه اوجو پاکستان کې د دې وړاندې هم د مذهب سپکاوی کولو کې تورن خلک عدالت کې د انصاف ترلاسه کولو وړاندې وجل شوې دي
د بلوچستان په سر ښار کوټه کې یو بمی چاودنه شوې چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وجل شوې دي د کوټه د ښار د پولیسو مشر عمران قریشي ویلي چاودنه د شناختی کارډونو دفتر نادر سره نږدې په یو موټر سایکل پورې تړلې شوې بم د لارې شوې ده چې یو شمیر کسانې جوبل کړي هم دي د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور په نور تفصیل وړاندې کوي
چارواکي ویي دغه پیښه د کوټ ښار پر ډبل سړک باندې د نادرا او دفتر ته نږدې رامنځته شوله د کوټ ښار د پولیسو ایس پی انویسټیګیشن مبین احمد وویل چې د نادرا له دفتر سره نږدې موټر سایکل ولاړو چې له سوا به زورور چاودنه وسوله د پولیسو ایس پی انویسټیګیشن مبین احمد د دوو کسانو د وژنې او د شپاړس د ټپیانو پخلای وکړي ټپیان سوي کسانې په سملاسي ډول د کوټ ښار دولتي روغتون ته راوړل
لال محمد نام یې میرا ہم کچھ نہیں دیکھا بجائے سے دھماکہ ہو گیا ہم گر گیا سے ہم کو یہ معلوم نہیں ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا کدھر سے ہو گیا
ماہیس نے دلی دلی چاودانہ وسولہ گزار سوم خبر نیم سے لکم خواہ وسولہ ماتا معلوم وسولہ صدقہ یو ارخمی لگی دلی دی زرت پی سویم لسنزخ مزدوری تدل تراغلیوم د کوټ ښار د دولتي روغتون ډاکټرانو وویل چې د درو ټپیانو وزه ناسمه ده د کوټ ښار د پولیسو ایس پی انویسټیګیشن وی چې ټپیان سوي کسان زیات شمیر پښتانه او بلوچستان دي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټا
د خبر پختونخوا حکومت مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې د دوی لپاره دی په بیړني بنیادونو د پولیو ویکسین بندوبست کی د ویکسین ورکول پروګرام چارواکي وای دوی د پیښور باچا خان ایئرپورټ نه بهر ملکونو ته تلونکو ټولو مسافرو لپاره د پولیو ویکسین ورکول تنظیم کوي خدا چې د دوی سره د پولیو د ویکسینو کمی دی خبر پختونخوا دا فیصله په داسې حال کړي چې د صحت نړیوالې ادارې سفارش کړي د پاکستان حکومت ته د ملک نه بهر تلونکو مسافرو ته د پولیو ناروغي پر ضد ساس کی ورکول یقیني کی او د پاکستان کراچی ښار کې یو ځای عدالت امریکایي استخباراتي ادارې ایف پی آی ایجنټ په ضمانت خوشی کړی دی. څوک چې د ملک دننه جهاز کې په خپل سامان کې د تمانچې ګولۍ او یو چاکو وړلو په سر نیول شوی. امریکایي ایجنټ جول کاکس یوجین د کراچی په ایئرپورټ هغه وخت ونیول شو کله چې چارواکو د هغه په سامان کې د تلاشۍ په وخت تمانچې نه ګولۍ او یو چاکو وموندو. چارواکي وایي هغه پایتخت اسلام آباد ته روان و.
نن په ګرد نړۍ کې د وینې د ناروغۍ یا تلسیمیا نړیواله ورځ مانځل کیږي. پاکستان کې د طب ماهرین وایي هر کال په دغه هیواد کې د 15,000 نه تر 8,000 پورې په تلسیمیا ناروغ ماشومان پیدا کیږي چې اکثریت پکې د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو نه وي. ډاکټران وایي په پښتنو کې د دې ناروغۍ ښکاره علت د خانداني ودونو دی.
د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف پر ضد غدارې مقدمې لپاره جوړ شوی خصوصي عدالت د ملک استخباراتي ادارې ایف آی ای ته امر کړی دی چې دغه ادارې درې کسیزه کمیشن لخوا تحقیقات دي عدالت ته وړاندې کړي. ایف آی ای دغه پلټنې د هغه 14 کسانو نه کړې دي چې پر شک کېږي پرویز مشرف ته د کال 2003 دریم نومبر باندې ایمرجنسي لګولو مشوره ورکړې وه. رپورټ په د اسلام آباد نه دری رادیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
نننے حکم کے خصوصی عدالت دا ہم ویلے دی چیراتلون کے سوال لسمی نیٹے عدالت دے ہم تروس شوے تحقیقات و ریکارڈ دے ورکریشی. عدالت دا حکم دا پخوانے پوزی صدر لخوا ورکری شوے آخواس پا زواب کے ورکرے دے پا کم کے ویلے شوے دی چی دا خدارے پا مقدمہ کے شوے تحقیقات و نکل دے دوی تا ہم ورکریشی. دا پرویز مشرف خلاف دا خدارے مقدمے کے تحقیقاتی دارے ایف آئی اے درے کسیزا ٹیم تحقیقات کری دی خود دے نکل پرویز مشرف وکیلانو تا ندے ورکری شوے. ایف آئی اے نزدے سوال استنانو نا تفتیش کرے وہ چا پا حق لے لکھی گی چھ دریم نومبر کال 2001 بیڑنی حالت نفاس مشورہ دوی آ وقت صدر پرویز مشرف تور کرے وا. خود تحقیقاتی ٹیم تا دا پوز ہیڈ کوارٹر یا جی ایچ کیو کے تحقیقات و اجازت نو ملاو شوے. حکومتی وکیلانو ہم عدالت کے یو خواست ور کرے دے چھ پرویز مشرف خلاف دا غدار مقدمے آورنا دے روزانہ پا بنیاد اوکرے شی او دا خواست ہم آورنے دا پارا منظور شوے دے. دا پخوانے پوزی صدر نم ہم بہر تلو باندے بندیس فیرس یا ای سی ایل کے اچول شوے دے او دے وقت پخوانے صدر کراچی خار کے موجود دے او سن ہائی کورٹ کے دا دوی وکیلانو دا پرویز مشرف نم ای سی ایل نا وستو دا پارا ہم خواست جمع کرے دے. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ٹی وی رادیو دا
په یوکرين کې روس پلو بیلتون خوخو د روس د صدر ولادیمیر پوتین په امر خپل ریفرندم ځنډولې ده. د روس صدر پوتین 13 ورځې کرملین ته د وینا په وخت په یوکرين کې مظاهره چانو ته تجویز ورکړ او د اتوار په ورځ کې دونکو خپل ریفرندم دی تر څو وخت وځنډوي. د یوکرين وزیر اعظم آرسنی یارسنیوک ویل دی د روس صدر د ځان په دې خبر کړی چې د مای په 11 نیټه کم ریفرندم کیدونکې نه وو او کتر هغه رو بیلتون خوخي د روس په مرسته داسې ځنډول کوي نو دا د غوي خپل کار دی.
د شام تاریخي خار الپو کې په یو 14 کې یو هوټل په مکمل توګه تباه شو دی. فعالین او سرکاري میډیا وایي یو نیم سل کال په خوانی کارلټن هوټل کې دغه 14 یا غیانو کړي. فعالین وایي په 14 کې حکومتي ځواکونه هم وجل شوي خو د دوی شمیره یې نه ده خودلی.
د جنوبی کوریا د دفاع وزیر خبرداري ورکړی شمالي کوریا د سلورمې اټمي ازماینې تیاری سرته رسولې دي او څه وخت هم جوهري چاودنه کولای شي. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر کیم کوان جن زیاته کړې ده د دې تیاریانو مقصد نړۍ له دوکه ورکول هم کېدای شي. یار دی شمالي کوریا کال 2008 2009 او 2014 کې د ملګری ملتونو د پابندو باوجود درې وار جوهری ازماینې کړې دي.
د امریکې په شمول سلور ملکونو د نایجیریا حکومت سره د بوکو حرام یا غټل لخوا تختبل شبو 200 او یا د سکول جنو کولټون کې د مرستې ژمنه کړې. نن ابوجا کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه ته د وینا په وخت د نایجیریا صدر ګوډ لک جنتن د چین مننه کړې چا چې هم د جنو کولټون کې د مرستې وعده کړې. د بوکو حرام ډلې مشر ویلي دوی د تختبل شوو جنکو خرڅبلو اراده لري. څوک چې د اپریل په 14 نیټه د نایجیریا بورنو ریاست کې د یو سکول نه تختولی شوی.
په تایلند کې د بډو رشوتونو د مخنیوي کمیشن د لری کړې شوی وزیر اعظم شینواترا خلاف یو بل قانوني مقدمه کامیاب کړی ده کله چې دا د وریجو په خرسون کې په لانجمن ریایتي پروګرام کې د غفلت قصوروار ګرځولې و.
چین حکومتي پټ معلومات ښکاره کولو په سر یو وتلې خبریال گرفتار کړی دی. دا د تیانان مین چوک قتل عام کلیزي وړاندې د حکومت مخالفینو پر ضد د بیجنګ وروستی ګام دی. سرکاري زنوا خبري ایجنسی ویلي اویا کلن گاو یو په غیر قانوني توګه یو سرکاري دستاویز ترلاسه کولو او بهر ملکی میډیا ته ورکولو په شک کې د اپریل په 14 نیټه نیټه نیولې شو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته ښخ شوي یو بم په چاودنه کې د اف سی یا ملیشا عسکرو لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. د ډیوا ریډیو سره د خبرو په وخت باندې دفاعي څیړنکار پخوانی د فوز بریګیډیر صاد محمد خان ویلي چې دا قسمه حمله به د امن خبرو اترو ته زیان ورسوي. د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیټنی په تفصیل را لېږلې د سیمینه.
د پاوز اعتراض څنګه یا آی ایس پی آر چرواکی وای قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې ملیشا ځواک قافلې یو غاړه بارودی ماین سره جنگېدلې چې له عمله اته امنیتي سرتیری مړه او څوارلس پراجلی سوي عسكر په فوري توګه بیا راغونې لپاره هلیکاپټر د لارې بنو سیمه کې پوځي روختون تړل سوي دي. تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه دغه پیښه د شمالی وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 15 کیلومتر لرې شمال ویدیز غلام خان سیمه کې نن سهار هغه مهال رامنځته سوي چې کله د ټوچی سکاوټس قافلې ګاډي غلام خان تحصیل څخه مرکز میرانشاه ته په لار وو چې په لاره کې سړک په غاړه شخړې سوي بارودي مین سره د قافلې یو ګاډی ټکر سوی. د دوی په خبره چاودنه انتهایی شدیده وه او ګاډی په بشپړ توګه تباه سوی. آی ایس پی آر چارواکي وایي دغه آی ډی بلاسټ وه چې ریموټ کنټرول د لارې ترسره سوی او د برید کوونکو په ضد عملیات پیل کړي دي. ځایي خلک او دولتي سرچینې وایي د پیښې ترسره کېدو وروسته امنیتي سرتیرو لخوا ټوله سیمه ولکه کې اخستې سوي او د سیمې ټول کاروباري مرکزونه او دوکانونه تړل سوي چې د یو کرفیو عکس پیش کوي. د دوی په خبره د امنیتي سرتیرو لخوا د ګڼو ډزو ترڅنګ په دې عملیاتو کې جنگي هلیکاپټر هم کارول کیږي، خو څه مرګ ژوبلی خبر تر دې وخته پکښې مخې ته نه دی راغلی. ویل کیږي وژل سوي عسکر پښتانه دي او زیاتره د خټکو په قبیله پیژند سي. دغه برید د پاکستانی طالبانو لخوا د روغې جوړې په روسي بهیر مخ په وړاندې وړلو لپاره سوي ډزبندۍ وخت ختمېدو یوه میاشت وروسته رامنځته سوی. تر دې وخته پورې کومې وسله والې ډلې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. که څه هم شمالي وزیرستان د ځایي شورا حافظ ګلبادر ډلې په پلویانو زیاتون شمارل کیږي، خو راپورټونه وایي یو شمېر خارجیانو ترڅنګ پنجابي او پاکستانی طالبان پکښې خوندي مرکزونه لري. په داسې حال چې حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ مذاکراتي هلې ځلې دوام لري، خو طالبانو لخوا تېرې میاشت کې اعلان سوی وو چې دوی د اوربندیز نور نه پراخوي. تر هغې وروسته په هیواد کې او خصوصا خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د وسله والو بریدونه تند سوي دي. څېړونکي وایي کېدای شي له داسې تشدد ډکو پیښو رامنځته کېدل د روانې روغې جوړې په خبرو بد اغېز پرې باسي. څېړونکی پروفیسر حسن عسکري وایي وسلوالو دریز واضح ده، خو حکومت خپل دریز نه پراخوي.
بدلتے ہوئے حالات میں ریاست پاکستان اپنے آپ کو طالبان سے لڑ کر پروٹیکٹ نہیں کرے گی، تو اس طرح ایک ویل پاور کا کانفلکٹ ہے. پاکستانی ریاستی اور حکومتی اداروں میں پولیٹیکل ویل کی ہمیں اس وقت کمی نظر آتی ہے کیونکہ ڈیوائڈیڈ ہیں وہ. دوسری طرف طالبان کی سوچ بڑی واضح ہے اور وہ بڑے واضح انداز میں اقدامات کر کے اپنی پالیسی کی وضاحت کر رہے ہیں.
بلخواد پاکستانی طالبان اور جنوبی وزیرستان سانگے دو ڈالو ترمنز دنشت اور راپورٹنا پر مطبوعات کے مخ تراغلی اور یو بل ته غنه مرګ ژوبله اړه فلی. د غنشړې د حکیم الله محسود په نامه سره پیژندل سوی شریار محسود ډله او ولی ورمان له نامه سره پیژندل سوی خان سعید عرف سجنا ترمنځ د جنوبي وزیرستان په شوال مکین او شک توی سیمو کې روان دي چې په خلای طالب سرچینې هم کوي او په مطبوعاتو کې دغه تازه تر سره سوی نشته کې د مړو شمیره تر 25 څخه افشتي. د طالبانو دواړه ډلې یو بل ته په زیاته شمیره د پلویانو د نیولو او مرکزونو د قبضه کولو دعوی هم کوي، خو د زیاته خبریاله نشي کولای چې په ازاړ دغه خبرونه تر لاسه کی او نه حکومتي چارواکو په دې اړوند څه دریز مخې ته راغلی ده. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی تاسو په خبرونو کې واوریدل. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د ملیشا عسکرو پر ضد باندې شوي بمی چاودنه کې اته کسان د ملیشی وجلې شوي دي چې تر اوسه یې چا د ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. څېړونکي وایي چې کېدای شي چې دا د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ د خبرو اترو د خرابولو هڅې وي، ولې چې د سیڑن کی دا هم وای چې په دغه سیمه کې یو شمیر داسې وسلواله ډلې دي چې هغه د تحریک طالبان پاکستان سره اړیکې نه لري او کې دې شي چې هغه نه غواړي چې دغه د سولې خبرې اترې مخ په وړاندې لاړ شي. په دې موضوع د ډیور ریډیو خبریال عدنان بیټنی د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر او دفاعي سیړنکار بریګیډیر صاد محمد خان سره خبرې اترې کړې دي. راځي چې دغه مرکې ته غوښ شو.
ګور ابدا خو مخکې زما خل چې کله دا دزبندی ختم شو نو دا غنه پس دا خو دا بات نو په کار کې دا سه حمله برازی فوج بوم کې دي چې خپل دغه عملیات جاری ساتي ای ته چکر نه کې ټارګټ په لوي کې غریب کوي او کوم مسلوال دی ای ته کله موقع مله وی غریب کوي دا حمله مکی دي دا خبر خو ماته استاد سره ډیر دغه نخ کاری هغه باندې دا سه خاموشي ده بل دا یو بچادان کې دي چې کوم د دې خپل کې خانه جنگی شورو و دا خان سید او دا شهریار مسعود ترمن دا نو دا نوم لگه توجه چطولو او دیرخ تکولو چه فرض کا فوج جوابی حملہ کئی دینا پاس نو دی کہ بھائی دا اتفاق دوبارہ دا پیدا شی کچھ یو مشترکہ داغی دشمن با مخامخ کی دیا نو دا ہم وجوہات کی دی سی بل دا سے متحدہ چونکہ گروپ اون دا سے بھائی بل حکم نہ منی خود مختار دی پکے نو کی دی سی دے کہ دا چکم مرکزی دا دے جماعت تے ٹی ٹی پی اگی دا نی کرے او چکم نور دا سے گروپ نہ دی چاوی غواڑی چے دا جنگ بندی غیر رسمی طور پر ختم شو ہے غیر رسمی طور پر ہم دے ختم شو فوج دا استعمال ور کی فوج تے چاغ لوے پیمانے باندې کاروائی ہو کی نو دا غیب چ کم دے اہداف پورے شی بیا وی دا نہ واری چ دا فوج دا پاکستان دا ٹی ٹی پی فرمن دا خبر ہے تیری ہوشی
بریگیڈیئر صاحب خصوصا مر سیاسی حکومت وینو اگے دے دہشت گردی پر حوالہ بنے پالیسی زیات واضح پر نظر نہ راجی بل طرف تے کم طالبان وسلاوال دے ہا دا الزام لگی پ فوج باندې چې کوم د مذاکراتو پروسه د په هغه کې غټ خنډ چې دا هغه پوز ده او نن بیا په دومره غټه کچه د امنیتي سرتیرو وژنه تاسو په خیال کې د څه کومه مهمه پوښتنه دي چې هغه راپورته کوي
ګور دې کې زما په خیال باندې هغه خبره صحیح ده فوج مخکم چې دې ته غاړه شي او چې دا ندی په کار دا خبره تر ندی په کار او د خلکو سره مخکم مو وایې کړي د فوج تحفظاتو نو زما په خیال باندې دې کې حکومت چې لوګو دې روستو دې هغه باندې چې کوم خلک پرې خودون کې چې کوم هغه سره ماحول خپل دوباره کسان پہ خود لو هغه باندې فوج ما په خیال باندې تحفظات او د فوج او سیاسي حکومت ترمنځ دا مسائل را عمر راغل نو هغه باندې هم دا شو نو ما په خیال باندې بالکل دا یو خبره کې وزن خوشته دي چې دا کم دا ورکی کنسیشن وو تو ورکی دا سیاسي حکومت هغه کې فوج چې کم دې تیار نه دغه کنسیشن سره او زکه دا د حکومت چې کم ورکول یا پی ٹی آئی او دا نواز شریف ترمنځ چې کم دا او زما خیر اوس چې کله دا پی ٹی آئی ته تاسو ګورئ دي خاموش دي ځکه چې چونکی فوج سره هغه اوس یو دا وانت کې شروع کړی دی غنیز دی راغلی دی فوج ته نو هغه هم دا څه په دغه باندې دا څه ډېر اصرار نه کوي چې تاسو ګورئ دا هغه له خطر څخه بیان نه نی راغلی چې دا مذاکرات ولې په ځای ولاړ دي یا دا ولې مخکې پیښه
ایندا له حمل چې ویني د پیښه ورسته چې کله تر سره شو آیا فوج به چرته عملیات ته غاړه چیر دي سیاسي حکومت په بیا هم دغه څه په مذاکراتو کې سنجیده وي او مذاکراتو خبرې به کې او دا څه مرجوب لبا روانه وي کنه به وی روانه
ما په خیال باندې کې ډېر ګرانه ده چې دا څه متحد دومره کسانو وجلی شو او دا غنه پس فوج به هم جوابي کاروي کوي او دا غنه به هم مرجوب لکیږي نو ما خل او غي به د دې برابر به حمله کوي فرض کا دا وی کې وات کسان وجلی شي وي دي نو هغه کوشش پدای وي چې دې نزيات نقصان چې کم دي نو هغه د پښتون ته ورسي نو زما په خیال باندې دا بغي د خپل بدل کوشش کوي نو زما په خیال باندې د ماحول کې چې کله دا رور او دې کې بتدریجي اضافه کیږي دا سه نو د ماته به خبره تر تاسو سره امکانات چې کوم روشن مخته
ډیره مننه تاسو ډیوا رادیو سره خبرې وکړي
وایس اف امریکا ډیوا رادیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewaradio.com
Thank you.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. نن پاکستان کې وکیلانو د خپل یو ملګری وکیل د وجنې پر ضد احتجاج کړی دی. څوک چې د ملتان بهاءالدین زکریا یونیورسټۍ د انګریزي ژبې یو استاد لخوا د پیغمبر سپکاوي د تورونو مقدمې دفاع کولو په سر وجل شوی دی. وسلوال کسانو د شروع پر ورځ د پنجاب ملتان ښار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن غړی او وکیل راشد رحمان په خپل دفتر کې درنه وجو. پاکستان کې د دې وړاندې هم د مذهب سپکاوي کولو کې تورن خلک عدالت کې د انصاف ترلاسه کولو وړاندې وجل شوی دي. رپورٹ پہ د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوبی خار ملتان کې نامعلوم وسلوالو د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن غړي او د مذهب د سپکاوي په یو مقدمه کې د دفاع وکیل راشد رحمان وجل شوی دی. مقامی مطبوعات د پولیس چارواکو د خپلې وای چې نامتو وکیل او د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن غړي راشد رحمان تیر شپه په خپل دفتر کې ناست وو چې دونه معلوم وسلوال د دفتر ته ورننه وتل او په دې ناتار ډزې وکړې. یو پولیس افسر وای چې د راشد رحمان د وجلو مقدمه د دونه معلوم کسانو خلاف درج کړې شوې ده.
جن میں سے راشد رحمان صاحب کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے اور باقی جو ہے دو مضروب ہیں ان کی حالت خطرے سے باہر.
پولیس افسر وای د ډزو په دغه پیخه کې اډوکیټ راشد رحمان مړ او د دوه نور ملګري جوبل شوی دی چې اوسې حالت ښه دی. د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر او وتلې قانون پوهه اسما جانگیر په ټویټر باندې خپل یو پیغام کې د راشد رحمان د قاتلانو د نیولو او د مذهب د سپکاوي د مقدمو په های کورټس کې د چلولو سره سره په داسې مقدمو کې د ریاست لخوا د دفاع د وکیل ورکولو غوښتنې کړې دي. د هغې وینا ده چې د راشد رحمان د قتل نه دا خبره ښکاره شوې ده چې د توهین مذهب مقدمې به په شفاف طریقې چلېدو ته نه پرېښودلې کېږي. راشد رحمان اډوکیټ د پنجاب په بهاءالدین زکریا یونیورسټۍ کې د انګریزي ژبې د یو پخوانی استاد وکیل وو په چا چې د مذهب د سپکاوي د مقدمې تور لګولې شوې دی. پاکستان کې د بشري حقوقو د سارنې خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی د راشد رحمان اډوکیټ وجنه په سخت ټکو کې غندلې ده او د حکومت نه د قاتلانو د نیولو غوښتنې کړې دي. د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم چیرپرسن زهرا یوسف ډیو ریډیو ته وویل چې راشد رحمان ته د تیر سو میاشتو راهسې دړکې ترلاسه کېدې او هغه وخت هم تنظیم د حکومت نه راشد رحمان ته د سیکیورټي ورکولو غوښتنې کړې وې، خو د پنجاب حکومت هغه ته د پیښو دړکو باوجود څه قسمه سیکیورټي نه و ورکړې.
جوډیشری نے چلانے کا ہے اس سے ہو سکتے ہیں صورت حال کچھ بہتر، مگر بلاسٹومی کے کیس اتنی اس میں اتنے خوف کے سزا میں سنے جاتے ہیں کہ بہت مشکل سے لائر تیار ہوتے ہیں ریپرزینٹ کرنے کو جس کے خلاف الزام ہوتا ہے.
میرمن زهرا یوسف وای تر کمه پورې چې په اعلی عدالتونو کې د مذهب د سپکاوي د قضیو د اوریدنې د تجویز تعلق دی، نو دې سره سلکس حالات خکې دي شي. ولې چې د توهین مذهب په مقدمو کې د تورن کس د دفاع لپاره د یری لقبلا په مشکل سره وکیل تیاریږي، او دا د راشد رحمان بهادری و چې هغه په دغه یو مقدمه کې د تورن کس د دفاع لپاره تیار شوی وو. راشد رحمان اډوکیټ په ویتنام کې د پخوانی سفیر اشفاق احمد خان زوی او د بشری حقوقو د خپلواک تنظیم مشر آی رحمان وراره وو. په پاکستان کې دا لومبه زل نه دی چې د توهین مذهب په مقدمه کې د تورن کس د دفاع لپاره اواز راپورته کوونکې تن وجل کیږي. د دې نوړاندې کال 2011 کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي په قانون باندې صرف د اعتراضونو پترس کې د خپل سرکاري ګارد لخوا وجل شوی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو ډیز منګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانې اوري. پاکستان تحریک انصاف وای چې دوی با د تیر کال انتخابونو کې شوو درغلو پر ضد د مئی په یو لسم نیټه خپل احتجاج کوي، خو حکومت وای د درغلو پر ضد د شکایتونو لپاره چې کوم مخصوص ځایونه دي هغه سپریم کورټ او د پاکستان انتخابی کمیشن دی. نوموړي قومي اسمبلی کې د وینا په وخت باندې ویلي دي باید پاکستان تحریک انصاف، سپریم کورټ او الیکشن کمیشن آف پاکستان ته لاړ شي او هلته کې د درغلو په حق لباندي خپل درخواستونه جمع کی، نه چې د سرکاري ودانو مخته ولسی احتجاجونه کوي. په دې حق لباندي یو ریپورت د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان را کوي.
نن د پاکستان قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا یولسم مئی کال 2013 عام انتخاباتو کې شوې ټګې یا درغلو خلاف د احتجاج په حق له خبرې شوې دي، او داخله وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دا کار د حکومت نه دی چې معلوم کړي چې ټګې شوې ده او کنه، بلکې ستره محکمه او انتخاباتو کمیسون به په دې حق له فیصله کوي. د دوی دا هم وینا وه چې انتخاباتو نه وړاندې د انتخاباتو کمیسون مشر نگران وزیر اعظم او اعلی وزیرانو په نومونو تحریک انصاف سره مشاورت شوی وو. داخله وزیر دا هم ویلي دي چې څوک دی سرکاری ودانو مخامخ احتجاج نه کوي او د لپاره د بل یو ځای ته لاړ شي.
اور میں نے یہ بھی جگہ واضح کی تھی کہ ہم مل کر سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں، فیصلہ یا سپریم کورٹ نے کرنا ہے یا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں.
دوی وی چې انتخاباتو کې درغلو په معاملات تحریک انصاف ته هم ویلي دي چې په شریکه ستر محکمې ته بلاړ شو او عدالت به په دې حق له فیصله کوي. بلخوا یو بل حکومتي وزیر صاد رفیق وی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان بیا بیا دا وی چې د ستر محکمې لخوا انتخابي اصلاحاتو خلاف کار شوی دی، نو دوی دا ولې نه وی چې هم د دوی ګوند کې شامل جانګیر ترین انتخابی کمپاین دپاره د مقرر شوی حد نه زیات روپې لګولې دي او کمپاین کې یې هلیکاپټر استعمال کړی دی. د صاد رفیق دا هم ویناوا چې عمران خان دې سلور داسې هلکې اوټاکي چرته د دوی په نظر ټکی شوې ده او دوی به هم داسې سلور هلکې اوټاکي. صاد رفیق د عمران خان خلاف سخت ټکی استعمال کړی دي او پارلیمان نه بهر میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې عمران خان نفسیاتي مسلو سره مخ دی ځکه داسې خبرې کوي.
محترم عمران خان صاحب کا مسئلہ سائیکولوجیکل ہے، سائیکولوجیکل یہ ہے کہ وہ شکست برداشت نہیں کر سکتے، انہوں نے شکست کبھی بھی برداشت نہیں کی اور دوسرے حکومت دولی برداشت نہیں کرتے.
دوی وی چی عمران خان اصل مسئلہ نفسیاتی دا، اگر شکست نشی برداشت کولی او نہ تریدا برداشت کیږي چې څوک یې حکم ونه مني. د حقایق معلومولو لپاره د پارلماني کمیټه جوړولو وړاندیز هم کوو. کل 2013 مې کې شو انتخاباتو کې د ټګې په حق له د تحریک انصاف خواست اورنه نن ستر محکمې مشر قاضي جسټس تصدق حسین جلانی په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ کړې ده او په دې حق له یې انتخاباتو کمیسون ته 15 ورځو دننه ځواب ورکولو حکم یې کړی دی. عدالت نه بهر میډیا سره خبرو په وخت د ګوند مشر عمران خان وینا و چې جمهوریت ته ټولو لوی خطر د ټګې نه ډک انتخاباتو نه دی او پاکستان تاریخ کې لومړی ځل آزاد عدلیه په موجودګۍ کې انتخابات شوی دي خو په دې کې هم ټګي شوی ده.
ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ لوگ جو ذمہ دار تھے، جتنے بھی لوگ اس دھاندلی میں، اور اس میں بہت لوگ بڑی بڑی قسموں کی دھاندلی ہوئی ہیں، جب تک ان لوگوں کی سزائیں نہیں ہوں گی اگلا الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں.
دوی وی چې چا ټګي کړی دا تر کومه اغوی ته سزا نه وی ملاو شوی تر هغه وخت پورې دی دوباره انتخابات اونه کړی شي. پاکستان تحریک انصاف انتخابی ټګو خلاف یولسم مئی نه د پارلیمان مخامخ د احتجاج پیل کولو غږ هم کړی دی او پایتخت اسلام آباد کې ځای پر ځای د ګوند مشر عمران خان پوسټرې لګول شوی دی په کوم کې دوی خلکو ته احتجاج کې شاملېدو بلنه ورکوي. په خیبر پختونخوا کې دا ګوند حکومت لري خو ته دوی دا نه مني چې انتخاباتو کې ټګي شوی ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته وګورئ، زمونږ یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. نن په ګرد نړۍ کې د تلسیمیا یا د وینې د ناروغۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ په اړه باندې بیداری پیدا شي. دا داسې ناروغي ده چې پکې د مریض یا چې کم تن په دې باندې بیماری داغه وجود پکې څو وخت پس د وینې جوړولو عمل پریږدي او دا ناروغي ماشوم ته د خپل مور او د پلار نه منتقل کیږي. او ډاکټران وایي چې د دې غټ علت دا دی چې په خپلو رشتہ دارو کې یا په خپلو خپلوانو کې کوم ودونه کیږي، نو دا غي په ماشومانو کې د یو شمیر نورو ناروغو ترڅنګ د تلسیمیا بیماری هم راتلی شي. او پکار ده چې د واده نه مخکې د داسې جوړې د وینې ټیسټ وشي چې راغوي په وینه کې دا ناروغي نه. په دې اړه باندې زمونږ سره د پیښور نه رپورټ شته، ډیو ریډیو خبرونه ته وګورئ.
The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا خبرونه لا جاری دي. یو ځل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته ښخ شوي بم په چاودنه کې لږ تر لږه اته د ملیشي عسکر وژل شوي دي. دفاعي څیړنکار بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان وایي دا حمله به د امن خبرو ته زیان ورسوي.
ما په خپل باندې په ماحول کې چې کله دا ورو دی کې په تدریجي اضافه کیږي، دا څه نو دا ما ته به د خبرو تر اوسه امکانات چې په روشن مختل.
پاکستان کې وکیلانو د پیغمبر سپکاوی تورونو مقدمه دفاع کوونکی وکیل او د بشري حقوقو خپلواک کمیشن غړي راشد رحمان د وژنې پر ضد احتجاج کړي.
او د خیبر پختونخوا حکومت مرکزی حکومت نه نور د پولیو ویکسین غوښتري، بلخوا د خارجه وزارت ویان دی ویلي د صحت نړیوال ادارې د پولیو په سر پاکستان باندې پابندۍ نه دی لګولي، بلکې حکومت ته سفارشات ورکړي دي. د زیاته کړې د امنیت د ستونزې په وجه ځینو ځایونو کې د پولیو کمپاین د مشکلات سره مخ شوی.
The difficulties that we encounter, which included the security situation in certain pockets.
اوس ورشي د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته ښخ شوی یو بم په چاودنه کې لږ تر لږه اته د اف سی یا ملیشي عسکر وژل شوی دي. د پاکستان د فوز د عامو اړیکو څانګې آی ایس پی آر د دې خبر تصدیق کړی او ویلي دي په دغه چاودنه کې یو شمیر عسکر جوبل شوي هم دي. د چاودنې سمدستي پس فوز دغه سیمه په خپله ولقه کې اخیستي او پکې د لټون عملیات پیل کړي دي. د چاودنې پړه چا تر دې دمه په غاړه نه ده اخیستي.
نن پاکستان کې وکیلانو د خپل یو ملګري وکیل د وژنې پر ضد احتجاج کړی. څوک چې د ملتان بهاءالدین زکریا یونیورسټي د انګریزي ژبې یو استاد لخوا د پیغمبر سپکاوي د تورونو مقدمه دفاع کولو په سر وژل شوی. وسله بال کسانو د شروع پر ضد د پنجاب ملتان ښار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن غړی او وکیل راشد رحمان په خپل دفتر کې دننه ووجو.
د بلوچستان په سر ښار کوټه کې یو بمې چاودنه شوې چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي دي. د کوټې ښار د پولیسو مشر عمران قریشي مطبوعاتو ته ویلي چاودنه د شناختي کارډونو دفتر نه در سره نږدې په یو ولاړ موټر سایکل پورې تړلې شوی بم په ذریعه شوې ده چې یو شمېر کسان یې جوبل کړي او خوښه ودانو ته سخت زیان اړولی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې د دوی لپاره د په بیړني بنیادونو د پولیو د ویکسین بندوبست وکړي. د ویکسین ورکول پروګرام چارواکي وایي دوی د پیښور باچا خان ایئرپورټ نه بهر ملکونو ته تلونکو ټولو مسافرو لپاره د پولیو ویکسین ورکول انتظام کوي، خو دا چې د دوی سره د پولیو د ویکسین کمې دي.
نن په ګرد نړۍ کې د وینې د ناروغۍ یا تلسیمیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په ولس کې د ناروغۍ په اړه اګاهی پیدا کړی شي. په پاکستان کې د طب ماهرین وایي هر کال په دغه هیواد کې د 15000 نه تر 10000 پورې په تلسیمیا ناروغ ماشومان پیدا کیږي چې اکثریت پکې د قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا نه وي.
د پاکستان کراچي ښار کې یو ځایي عدالت د امریکای استخباراتي ادارې اف بی آی ایجنټ په ضمانت خوشی کړل دي. څوک چې د ملک ترنه جهاز کې په خپل سامان کې د تمانچه ګولۍ او یو چاکو وړلو په سر نیول شوی.
په یوکرین کې روس پلاوه بیلتون خو د روس صدر ولادیمیر پوتین په امر خپل ریفرندم په ځنډولو غور شروع کړی. د روس صدر پوتین 13 ورځې کرملین ته د وینا په وخت په یوکرین کې مظاهره چانو ته تجویز ورکړی او د اتوار په ورځ کې دونکو خپل ریفرندم دی تر څو وخت و ځنډوي.
د شام تاریخي ښار الپو کې په یو چاودنه کې یو هوټل په مکمله توګه تباه شوی دی. فعالین او سرکاري میډیا وایي یو نیم سل کاله پخوانی کارلټن هوټل کې دغه چاودنه یاقیانو کړي. فعالین وایي په چاودنه کې حکومتي ځواکونه هم وژل شوي، خو د دوی شمېره یې نه ده ښودلې.
د جنوبي کوریا د دفاع وزیر خبرداری ورکړی. شمالي کوریا د سلورمې اټمي ازموینې تیاری نیولې دي او څه وخت هم جوهري چاودنه کولی شي. د جنوبي کوریا د دفاع وزیر کیم کوان جن دا تبصره ورکړی دا چې زیاتوی د دې تیاریانو مقصد نړۍ له دوکه ورکول هم دي. یار دی شمالي کوریا کال 2008 نه هم او 2014 کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو باوجود درې وارې جوهري ازماینې کړې دي.
د امریکای په شمول سلور ملکونو د نایجیریا حکومت سره د بوکو حرام یا غډلې لخوا تختبل شو 2018 او یا د سکول جنکو لټون کې د مرستې ژمنه کړې. د بوکو حرام ډلې مشر ویلي دوی د تختبل شو جنکو خرڅولو اراده لري. څوک چې د اپریل په 14 نیټه د نایجیریا بورنو ریاست کې د یو سکول نه تختبل شي وي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ارمن اوریدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری د یو شمیر مهم رپورټونه د خپرونې په دې برخه کې هم لرو. خو راځي چې لومړی واورو د نن ورځې مهمو اخبارونو کې کم مهم خبرونه چاپ شوي دي. د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې ده.
نن سبا د امریکې او تقریبا د ټولې دنیا اخبارونه په نایجیریا کې د تندرو مسلمانانو د بوکو حرم نومي تنظیم لخوا د کیدونکو خونړو واقعاتو او د نورو قسمه قسم کارونو د خبرونو نه ډک دي. په ناتر سره ډول د خپلو مخالفینو د قتلولو سره سره بوکو حرم په تیرو ورځو کې بل یو داسې کار کړی دی چې د ټولې دنیا خلک یې دلګیره کړي دي. دوی د قطبی نایجیریا د یو سکول نه د 300 نه زیاتې جنکۍ تختولې دي. بوکو حرم کم قسم تنظیم یا تحریک دی او د دې مشري څوک کوي؟ نن په دې باب له د امریکې په مشهور ورځپاڼه او مجله هوفینګټن پوسټ کې یو تفصیلی رپورټ چاپ شوی دی. د هوفینګټن پوسټ د رپورټ سرخط ته ابوبکر شیکاو د نایجیریا د بوکو حرم مشر. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د نایجیریا د سیاست نه ناخبره خلک به یقینا چې ابوبکر شیکاو ډیر نه پیژني، خو د بوکو حرم د دې مشر نوم د تیرو 15 کالو راسي د غربي افریقي په ګرد سیمه کې د خلکو د پاره د ویری او ترهی یو علامت جوړ شوی دی. ابوبکر شیکاو هغه وخت د میډیا د خبرونو په شای سرخور اخکاره شو کله چې په تیره نه خوره کړی شوی یو ویډیو کې د عیسایانو او د عالمی مشرانو خلاف د خپل نفرت او د تو سوخت سرګندونه وکا. رپورٹ زیاتی چې ابوبکر شیکاو په نایجیریا کې د سرګرمی عمل اسلامی تونلارو د بوکو حرم نومي تنظیم مشری د دې تنظیم د بانی محمد یوسف نه ترلاسه کړی دا. محمد یوسف یو ډیر نامتو مسلمان خطیب او مبلغ او هغه د نایجیریا په قطبی سیمه کې یو اسلامی مملکت قائمول غوښتل. په کال 2009 هم کې د بوکو حرم د جنگیالو او د نایجیریا د فوجونو ترمنځ خونړی انخته کې د زرو نه زیات خلک ووژل شول. دغې نه پس د نایجیریا پولیس باندې د بوکو حرم د کسانو د ماورای عدالت د قتلونو د یوې اوږدې سلسلې شروع کولو الزام لګیدلی دی. وایي چې د بوکو حرم بانی محمد یوسف هم د پولیس په ولقه کې په اتکړو کې وژلې شوی دی. د خارجه تعلقاتو کونسل وایي چې د محمد یوسف په دې طریقه د قتل کېدو وروسته بوکو حرم سخت دریده انداز خپل کو، غنی خودکش چودنی وکړي او لوی شمیر خلک قتل کړل. هوفینګټن پوسټ لیکي چې د ابوبکر شیکاو په مشرۍ کې بوکو حرم خپلې خونړۍ کار روایې نور زیاتې خورې کړې دي او د سرکاري فوجونو، سرکاري افسرانو، سیاستدانانو، عیسایانو، د مخالفه مسلمانانو عالمانو او د متحده قامونو د اهلکارو په قتلانې لاس پورې کړی دی. اخبار لیکي چې د بوکو حرم د مشر ابوبکر شیکاو په باب له خلکو ته ډېر معلومات نشته دی. الیکس پرستن خپل یو مضمون کې لیکي چې ابوبکر د کال 1990 په شروع کې د دماغي امراضو د یو اسپیټال نه تختیدلې مریض دی. د نایجیریا یو صحافي چې ابوبکر ډیر د نږدې نه پیژني وایي چې ابوبکر ډیر کمګو بنی آدم دی او ویره پکې بالکل نشته دی. د هغه د عمر په باره کې هم متضاد معلومات دي. څوک دی د 15 کالو د عمر ګڼي او څوک وایي چې د 30 کالو دی. هوفینګټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې د بوکو حرم مشر ابوبکر شیکاو د بی بی سی د یو رپورټ تر مخې د بوکو حرم جنگیالو سره مخامخ ډېرې کمی خبرې کوي، بلکې د خپلو جنگیالو ته د بوکو حرم د یو څو منتخب مشرانو په ذریعه خطاب کوي. دا انداز د القاعده د مشرانو غوندې دی. بوکو حرم باندې القاعده سره د سناسه تعلق لرلو ګمان هم کیږي. د امریکې د ملکی سلامتیا د ادارې د کال 2014 په یو رپورټ کې لیکلی شوی دی چې ابوبکر شیکاو بوکو حرم نه بدره شوو کسانو سره ډیر سخت سلوک کوي. په رپورټ کې د بوکو حرم د گرفتار کړی شوی او ترجمان د خلی لیکلی شوی دی چې ابوبکر شیکاو د بوکو حرم نه اوریدلی ډیر کسان د هغوی د بچو او د ښځو په وړاندې حلال کړي دي.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبان دی او ری د پاکستان د خارجه دفتر بیان د تسنیم اسلم وای د صحت نړیوالی ادارې ډبلیو ایچ او په پاکستان باندې کوم بندیزونه نه دی لګولی، بلکې د پولیو د ویکسین لګولو سفارش کړی دی. نوموړي دا خبره په داسې حال باندې کړې ده چې ډبلیو ایچ او وایي د پاکستان حکومت دا یقیني کی چې د ملک نه بهر څومره مسافر زی هغوی د پولیو ویکسین ولګوي. ډبلیو ایچ او دا خبره په داسې وخت باندې کوي چې پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات کیسونه مخې ته راغلي دي. رپورټ په د اسلام آباد نه د ریور ریډیو خبريال پیر ولایت چارا کوي.
پاکستان په ډاګه کړی ده چې د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او د پولیو پر رنځ باندې قابو موندلو کې ناکامۍ په سر د پاکستان خلاف سفری بندیزونو لګولو څه قسمه فیصله نه ده کړې، خو ادارې په دې اړوند څه سفارشات پیش کړي دي کوم چې به حکومت عملي کوي. پایتخت اسلام آباد کې هفتوار خبری بریفینګ ته وینا په مهال د خارجه دفتر ویان د تسنیم اسلم ویلي دي چې حکومت پولیو پر رنځ باندې قابو موندلو لپاره د زړه د خلاصه اقدامات کوي، خو د پولیو مخالف عناصرو د کارروایانو د وجې حکومت لپاره ډېرو کو کې پولیو پزت کمپاین چلول ممکن نه دی. تسنیم اسلم اویل چې د جنگالو د مخالفت نه علاوه ابټاباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن نیول لپاره پولیو جالی کمپاین هم حکومتي کوششونو ته سخت زیان رسولې دي.
We have been pointing out to the WHO the difficulties that we encounter which included the security situation in certain pockets, threat of terrorism, the attacks on
هغه وایي چې حکومت د صحت نړیوالې ادارې ته په ډاګه کړی ده چې د ملک په ځینې برخو کې د خراب امنیتي صورتحال او د جنګیالو لخوا پولیو رضاکارانو باندې وسلوال بریدونو د وجې حکومت د کومو مشکلاتو سره مخ دی، او بله دا چې د اسامه بن لادن نیولو لپاره ملګرو ملتونو د ادارې په ملاتړ سره چې کوم جالي کمپاین چلیدلی و هغې هم پولیو خلاف مهم ته سخت زیان رسولی دی. د خارجه دفتر ویاند دا سپیناوي وکړه چې د صحت نړیوالې ادارې پاکستان باندې سفري بندیزونو لګولو فیصله نه ده کړې، خو ادارې د ملک نه بهر تلونکو پاکستانیانو لپاره څه شرایط پوره کولو سفارشات وړاندې کړي دي کوم باندې به د پاکستان حکومت ضرور عمل کوي. سرګند دي وی چې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او پولیو پر رنځ باندې قابو موندلو کې ناکامۍ وروسته پاکستان خلاف سفری بندیزونو لګولو سفارش کړي دي، د کوم تر مخه چې د ملک نه بهر تلونکو پاکستانیانو لپاره دا لازمه ګرځول شوې ده چې بل هیواد د سفر نه څلور هفته مخکې به پولیو څاڅکي اخلي، او د دې به باقاعده یو سرکاري سند هم د ځان سره د ثبوت په توګه ساتي. د دې ترڅنګ د خارجه دفتر ترجمان افغانستان په بدخشان ولایت کې د سیلاب او کمرو رانړېدو په پیښو کې متاثر شوی خلکو لپاره د پاکستان لخوا لیږل شوی امداد تفصیل بیان کو او وی ویل
As a gesture of solidarity with Afghan people, Pakistan has sent emergency relief assistance for the affected of the landslide in Badakhshan province.
متاثرینو لپاره د پاکستان حکومت په فوري توګه 2730 الوتکو کې امدادي سامان لیږلې دي چې پکې خیمه، کمبلې، دوایانې او خوراکي مواد شامل دي، او ډیر زر به یو بل 730 الوتکه کې نور سامان لیږلی شي. د پاکستان کراچۍ ښار کې د یو امریکني وګړي د گرفتارۍ په حق له پختل شوی سوال په جواب کې تسنیم اسلم ویل چې دا تن د امریکې تحقیقاتي ادارې اف بی آی ملازم دي او د سفارتي استثنا نه ده حاصله. پاکستان کې د یوکرین د سفیر لخوا پاکستان نه د یوکرین او روس ترمنځ شخړه کې خپل کردار لوبول د غوښتنې پترس کې د خارجه دفتر ویان د موقفو چې یو سفیر ته په یو ملک کې د بل هیواد په حق له سوایلو کې د احتیاط نه کار اغستل پکار دي. د زیات اکلا چې د پاکستان او روس ترمنځ اړیکو کې پرمختګ شوی دی او دواړه هیوادونه خپل منځ تعلقات مخ په وړاندې بوتلو کې سنجیده دي. د خارجه دفتر ویان د گاونډي هیواد هند لخوا پاکستانی زائرینو ته ویزې نه انکار په فیصله باندې نیوکې وکړې، او د هندي حکومت اقدام په سختو ټکو غندلې دي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
در وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو دے د خیبر پختونخوا حکومت مرکز نه غوښتنه کړې د دوی لپاره دی په بیړني بنیادونو د پولیو د ویکسینو بندوبست کی. د ویکسین پروګرام چارواکي وای دوی د پېښور باچا خان ایئرپورټ نه بهر ملکونو ته تلونکو ټولو مسافرو لپاره د پولیو ویکسین ورکولو انتظام کوي، خو دا چې د دوی سره د پولیو د ویکسینو کمی دی. رپورټ پی د پېښور نه د ریور ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد را کوي.
خیبر پختونخوا حکومت په ایالت کې د پولیو مخنیوي لپاره د ویکسینو کمی له کبله د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او سفارشات عملي کولو لپاره د یوې نوې ستونزې سره مخ شوي دي، او مرکزی حکومت ته ویلې دي چې دوی د خیبر پختونخوا لپاره د ویکسینو زر تر زره بندوبست وکړي. د پاکستانی میډیا راپورونو تر مخه تیر ورځ اسلام آباد کې د صحت وزیرانو او نورو اعلی چارواکو غونډې نه وروسته د خیبر پختونخوا حکومت د ایالت ټولو ضلع هیډ کوارټر هسپتالونو کې د هیواد نه بهر تلونکو خلکو ته ویکسین ورکولو او ورسره مجبوره سرټیفیکیټ یا سند ورکولو لپاره حالې ځلې پیل کړې دي او په لومړنۍ مرحله کې د صحت محکمې ته دا امر جاری کړی دی چې په پیښور باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ یا هوایي ډګر باندې ناست د پولیو ټیمونه د خپل کار پیل کړي. ولې د صحت محکمې ځینې چارواکو حکومت ته ویلي دي چې دوی سره د ماشومانو لپاره ویکسین پوره دي، ولې اوس دغه ویکسین د هیواد نه بهر تلونکو خلکو ته هم ورکول دي، ځکه دوی ته اضافي ویکسینو ضرورت دی. د راپورونو تر مخه تیره ورځ اسلام آباد غونډه کې هم د خیبر پښتونخوا چارواکو د مرکزي حکومت نه دغه غوښتنه کړې ده او هغوی ته یې ویلي دي چې دوی لپاره د ویکسینو بندوبست وکړلی شي. د خیبر پښتونخوا پولیو مخنیوي پروګرام ویان ډاکټر کلیم وایي چې په لحال دوی سره ویکسین خپل سٹور کې شته دي، ولې اوس په دوی ته د وړاندې په نسبت ویکسین زیات پکار وی. د صحت محکمې چارواکو د وینا تر مخه دوی په پیښور هوایي ډګر د وړاندې نه د پولیو ټیمونه کېنولې دي او هغوی دغلته د مخکینه 15 کالونه کم عمر ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. ولې اوس د پیښور ایئرپورټ نه روزانه د زرو نه زیات تنان زی او دغه تنانو لپاره به دوی ته اضافي ویکسین هم پکار وی. د وزیر اعلی پولیو مانیټرینګ سیل مشر ډاکټر امتیاز احمد وایي چې په پوری توګه دوی د پیښور هوایي ډګر باندې بهرني هیوادونو ته تلونکو مسافرو لپاره د پولیو څاڅکو بندوبست کړی دی. ولې د سرټیفیکیټ یا سند لپاره دوی د صحت محکمې ته یو سمري لیږلی دا او کېدلی شي چې را روانو دوه درې ورځو کې به دغه سند جوړ کړلی شي، کوم چې په اته سپو باندې مشتمل وي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت مرکزی حکومت ته دا هم ویلی دی چې هغوی د قبایلی سیمو کې پولیو مخنیوي لپاره کوټلی ګامونه پورته کړي او ورسره د افغانستان حکومت ته هم دا وایي چې کوم خلک افغانستان په لونه دی خو راځي، نو هغوی لپاره دی هم د پولیو څاڅکي ورکولو بندوبست د پولی نه اخوا او دیخوا دواړه اړخونو ته وکړلی شي، ځکه چې خیبر پختونخوا ته د قبایلی سیمو او افغانستان نه د پولیو وایرس را روان دی. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پیښور.
منوریدم کو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لرکلی شوی مشیر یاسین خلیل تورونه لګولې دي چې په بڑو رشوتونو کې هغه نه بلکې د صوبې حکومتي چارواکي ککړ دی او هغه چې د صوبې د ولس سره کومه وعده کړې وي هغه تر اوسه نه دی پوره کړی، نو موړي د حکومت په کارکړدګۍ باندې هم ګوتې پورته کړې دي. د ډیوه ریډیو خبریال حمید الله پیو تفصیلي رپورت د پیښور نه لګلې.
د صوبایي اسمبلی په نننۍ غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف غړي یو بل تره برن شوي وو. د پارټۍ لیکل شوی مشیر یاسین خلیل وزیر اعلی پرویز خټک ته په ډاګه وویل ناقصه کارکردګي زمانه د بل چا ده او بیا یې ورته سپینه کړه چې ناقصه کارکردګي د چا ده. د په ډاګه په خپل حکومت د درغلې تورونه ولګول.
سپیکر صاحب زدا چې وو نوکریانې کلاس 4 هغه ما ورکړي دي او 55 نوکریانې پکې د نوخار شي. بیڈ پرفارمنس آ تو ہم چچا دا فارورڈ بلاک جوڑی کی چانہ خلق خفر کی جان چ دا پارٹ ہے کار گنا دا پارٹ ہے تے زمون خفر کی چان چ اپوزیشن ہم خفا او چان چ خپل مرگری ہم خفا او چان چ لا پیچا ہم خفا او چان چ دا پارٹ ہے دا پارٹ ہے نا تا میرو بیڈ زم گرونا پدی کی کم خلق کیا خفا دیو چ کم بد خلق کیا خوشحال جو بل سر جگڑ دا کڑ پر فارنس دے کدا پڑ پر فارنس زما یو رول ما پس خبر کی بل رول بل پس خبر کی دا بل پر فارنس زمانہ دے دا بل چا دی جیتا چا.
وزیر اعلی پرویز خټک د خپل کابینې لریکل شوی وزیر جواب تپاسې دو او ورته وویل ته اوس زیرو شوی د ځان نه حزې د پلمنو هیرو مو جوړوا ستا لریکول د پارټۍ د قیادت او عمران خان فیصله ده او کچری ته نه منی نو په پارټۍ کې داسې کسان پرې خودل خوم نه دی پکار.
مشورہ کر کے سب کے ساتھ یہ فیصلہ کیا اگر کوئی اپنے قائد کا فیصلہ نہیں مانتا تو پھر اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کو پارٹی میں بھی نہیں رہنا چاہیے.
د دې وړاندې د صوبایي سملې دننه د حزب اختلاف د لیډر ټاکنه هم وشوه او تمامو سیاسي ګوندونو په شریکه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مولانا لطف الرحمن شریک لیډر وګرځاو د دوه حکومتي کارکردګي په حق له وویل
خلکو تر مخه د تاریخ انصاف ایجنډا و نارې وي او د انصاف په حواله سره د صوبي مسایلو په حواله سره د انرژي کرایسس په حواله سره د امن او امان په حواله سره نو تر اوسه پورې یو کال وشو چې دوی د هغه یو مسلې کې هم سدا سے پیشرفت مخې ته راغلی.
د اپوزیشن لیډر عہدہ د سردار مہتاب عباسی د گورنر جوړېدو سره خالی شوی و. بلخوا د اپوزیشن ګوندونو د اجلاس په موقع د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر سردار حسین بابک د تحریک انصاف په مشر عمران خان باندې د جمهوریت دشمنی تورونه هم ولګول
چې د صوبې ته توجه نه ورکړي. په یو کال کې اس قسم ډیلیوري چې کوم داغه اونکل شو ډیلیور نکړ شو باقی پاکستان کې غوا ویلا جوړي دا ډېر لوی اندېښنه ده د جمهوریت لپاره. په داسې وخت کې چغنن په داسې سړی باندې اعتراض کوي د قومي اسمبلی په سپیکر چې رد راو مینډیټ یې دام جالي دی اور دی عمران خان نه دا خبره هم یره چې دا حلب چې دی در دې سپیکر نه دا غستلی دا مبارکباد چې دی په دغه هاوس کې دا سپیکر له دور کړی دی چې یو خو د بدقسمتانه په دې وطن کې د ادارو ترمنځ چې کم تناو پیدا شوی دی دا غینه فائدو چې تل غواړي.
د اسمبلی په غونډه کې په ډی خان کې د کارخانو د زهریلې ګیسونو لوج د وجل شو کسان په معاملہ هم بحث وشو. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
درمن اوریدن کو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی نن په ګرد نړۍ کې د وینې د ناروغۍ یا تلسیمیا نړیواله ورځ مانځل کیږي چې په خلکو کې د ناروغۍ په اړه باندې بیداری پیدا شي. په پاکستان کې د طب پوهان وایي چې هر کال د 15,000 نه 30,000 پورې د تلسیمیا ناروغ ماشومان پیدا کیږي چې اکثریت پکې د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو نوي او ډاکټران وایي چې د غټ علت خاندانی ودونه دي. قدر من اوریدونکو دا داسې ناروغي ده چې پکې د یو ماشوم وجود سموده پس د وینې جوړول پرېږدي او بیا هغه ته میاش په میاش یا په هفتو کې وینه خېجول پکار وي. د ډیور رادیو خبریال مدثر شاه په تفصیلي رپورت د پیښور نه لیږلې.
د تلسیمیا د نړیوالې ورځې 8 مئی په مناسبت جوړو شو غونډو په محل کار پوهانو ویل چې دغه رنز ماشومانو کې د مور پلار نه لګي او د تلسیمیا د ماشومانو د علاج د یو خیر خیګړې تنظیم حمزه فاونډیشن مشر اجازه علی خان ډیوه راډیو سره د خبرو په وخت وویل د تلسیمیا ماشومانو د زیږون تر مرګ پورې د داروګانو تر څنګ د وینې بدلولو ضرورت وي.
دا بیماری چې د دې ته د مور پلار نه د منتقل شوی ځکه د مور پلار چې هغه کیریر وي هغه ته موږ کیریر وایو یعنی هغه کې د دې بیماری هغه جراثیم موجود وي هغه ته بلډ نه لګي چې دوا کپل چې دی الګ او جنیدا وادو کی او دواړه کیریئر وي نو هغه کې دا چانسز وي چې دا 25% چانسز وي چې دا ماشوم چې دا غو تلسیمیا میجر پیدا کی.
نو موړه زیاتوي دا وخت پاکستان کې تر یو لک پورې ماشومان دغه خطرناک رنس ښکار دي او هر کال د 15,000 نه 30,000 پورې نوې زیږیدلي ماشومان د کې شاملېږي. خو زیاتوي د هیواد د نورو برخو پرته پښتنه سیمه کې د تلسیمیا ماشومان شمیره زیاته ده.
په دې کې زیات تعداد چې دغه د صوبې خیبر پښتونخوا سره د مریضانو تعلق دی دغه وجه دا ده چې زمونږ معاشره زمونږ رواجونه زمونږ روایت د سې دي چې مونږ خاندان کې دنه ما مالو د ترلور ترزوی لکه فرست کزن چې کم دی هغه کې مونږ ترجیح ورکو چې دا واده چې د خاندان کې دن نو شي.
زیاتوی د سره چې کم ماشومان راجستر دی هغه کې د 90% نه د زیاتو ماشومان مور پلار نږدې خپلوان دی. کارپوهانو د تلسیمیا پرنس د اخته ماشومان مې د پلاران ګیله کوي چې د غرنس په حق له هر څوک د پوهې دارولو او د درمنل لپاره یو شمیر نادولتي ادارې فعالیتونه کوي خو په حکومتي کچ د ذکر وړ ګامونه په نظر نه راځي. او د تلسیمیا د یو ماشوم پلار فخری عالم وای ک یو خو خلک د وینې ورکولو څخه ډډه کوي نو بل خو د تلسیمیا داروګان هم ډیر ګران دي.
خاص کر د ماشومان لپاره ډیسپرال ډیټم کې مارکیټ کې کم سه کم 170-190 روپے پورې یو دانه پر هغه ملایږي یو ډیسپرال او میاش کې د ماشومان ته کم سه کم 30-40 دانه خو لازمن دي ته پکاري. نو هغه اوس کم چې کم نارمل کم کسانې فیملیزي میډل کلاس هغه دا شی ارنج کولی نشي.
پوهان وای سعودي عرب ایران هند او د نړۍ نورو هیوادونو د تلسیمیا د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړی دي او د نوو واده کوونکو لپاره ضروری ده چې د واده نه وړاندې د خپل وینو معایناتو کی. او اجازه علی خان وای پنجاب صوبه کې هم په دې تر یو حد عمل روان دي خو دلته 2010 کې یو قانون منزور شو خو د بده مرغه پاغي عمل نه کیږي.
پنجاب او صوبې سند کې الډي حکومت په دې پروګرام تلسیمیا بلډ سکریننګ چې ټیسټونه دا شروع کړی دی او هغه د دې قانون په ٹو سره هغه لګیا دي زمونږ دلته صوبه کې چې دا مریضانو تعداد ډیر زیات دي نور صوبو په نسبت دلته دی بل د نافذ العمل کې دل چې دا ډیر ضروری دي.
او د بدخیلی اوسیدونکو فضل نعیم چې د تر لور سره واده شوی د دوه ماشومان د تلیسیمیا لامل په حق رسیدلی دي او یوې په دغه رنج اخته ده په عام خلکو غږ کوي چې د واده نه وړاندې باید د خپل وینو موای نه وکي.
خلکو ته خو لکه دا یو زمونږ درخواست دی چې را تاسو د واده نه مخکې د خپل ټیسټونه تلیسیمیا ټیسټونه چې دي لکه د جنې هغه وکړي شي دا به ډېر زیات ښه وي چې تاسو بچ شئ زموږ په شان په دې مصیبت نه او دې تکلیف نه علم بچ کی.
پوهان وایي د تلیسیمیا د ماشومانو ژوند کې د اضافي لپاره باید صحتمند تنان خپل وینه ورکړي. خو د دې رنز د مکمل مخنیوي لپاره په حکومتي او اولسي کچ د پوهې بیدارولو زیات ضرورت دی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، پېښور.
پام شي اداري ته چې واشنگتن نظر سرګندوي.
امریکي د خپل طرفه د شام د مخالفه اتحاد د مرستې سرګندونه کړې ده. امریکي د خپل مرستې دا سرګندونه د شام د مخالفه اتحاد د صدر د احمد جربا د واشنگتن د اوسنۍ دورې په بوخه کړې ده. د شام مخالفه اتحاد د شام دننه د مقامی حکمرانۍ د حد توان د زیاتولو لپاره د یو عبوري حکومت په قیام کې د انساني خواخوږی د امداد پر زیاتولو کې او په ځینو آزادو کړې شوو علاقو کې د بنیادی خدمتونو په بحالۍ کې لاس امداد کړی دی. د شام د اعتدال پسند مخالفه ګوند د اختیارمند کولو د یو کوشش په توګه امریکي اوس د خارجي سفارتخانو د قانون لاندې د شام د مخالفه اتحاد نماینده دفترونو ته د خارجي سفارتي دفترونو د حیثیت ورکولو فیصله کړې ده. دا اقدام د شام مخالفه اتحاد سره د شام د خلکو د جایزو دفترونو په هیڅ د ملګرتیا سرګندونه ده او په دې امریکا کې خورو ورو پرتو شامیانو سره د شام د مخالفه اتحاد پر رابطه جوړولو کې لوی لاس وشي. بلدا چې د امریکې د خارجه چارو محکمه د امریکې کانګرس سره په شریکه شام ته د 20 میلیونو ډالرو د مالیت د غیر مضر امداد په ورکولو کار کوي. په دې با د دې قسمه امداد کل مالیت 280 میلیونو ډالرو ته ورسی. دا رقمونه به د امنناکو مقصدونو لپاره د امداد رسوونکو ادارو او تنظیمونو په لاس د شام خلکو ته رسولې شي کوم چې د خوراک د تیلو جنریټرونو ټرکونو او د سکول د سامان غوندې د فوري ضرورت چیزونه په دا قسمه حالاتو کې اجتمندو خلکو ته رسی. د بی درک خلکو د لټون او د ګیرو خلکو د بچکولو د سامان اخیستو د پاره به هم رقمونه ورکول شي چې پکې د اولسي دفاع سامان او د مواصلاتو داسې سازو سامان هم شامل دي چې د اولسي دفاع کوشش لاس کوي. د شام ازادي میډیا ته به هم مالی او تکنیکی امداد رسول شي چې پکې دیارلس ریډیو او ټلویزیون سټیشنونه شامل دي. او اخیرنۍ خبره ده چې د حکمرانۍ د تربیت او د مواصلاتو د سازو سامان د استعمالولو د تربیت د پاره به هم امداد ورکول شي. په دې دواړو مدونو کې به د 250 نه زیاتو بلدیاتي نمائندگانو ته تربیت ورکول شي چې د بنیادی خدمتونو د کارونو د کولو په لړ کې صلاحیتونه نور خکړي شي. امریکې د شام د آزاد فوج کمانډرانو ته هم د غیر مضر امداد ورکول زیات کړي دي. د شام ستر فوجي کونسل سره د رابطې په ذریعہ امریکې د 80 میلیونو ډالرو د مالیت غیر مضر امداد ورکول شروع کړی دی. د دې امداد د 50 میلیونو ډالرو د مالیت برخه 13 میاشت یعنی اپریل کې ورکړې شوې ده. په دې سازو سامان کې د نورو نه علاوه مالبردار ټرکونه، اسپیتالي لارۍ او تعمیراتي ګاډي شامل دي. د ګاډو د اسپیتالي سامان او د خوراک سکاک د سامان پر اتلونکو سو هفتو کې سیمتا د رسول منصوبه تړلې شوې ده. امریکا به د شام د صدر د بشار الاسد د حکومت لخوا په یو مخیز ډول د صدارتي انتخابونو د کولو د هر کوشش مخالفت کوي. د شام د اړی غړی اکی یو علاج داده چې د خبرو اترو په ذریعہ سیاسي روغ جوړه راوستي شي، د اسد خونړی حکومت ختم کړي شي او داسي حکومت قائم کړي شي چې د شام د خلکو د خدمت اهلیت پکی وي.